سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور بجې شوې زه سفیو لاستان اگزایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاست ويم پیل په خبرونو کو د امریکا دفاع وزارت مرکزی قومندانی امر کړی چې لخپلو شاوخوا څلیر شتو پوځي افسرانو سره چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال د کابل په هوایي ډګر کې وو مرکی وشي. د 2021 کال د اګست په 16 د کابل د هوایي ډګر کې چاودنه وشو چې له امله دیارلس امریکایي پوځیان او تر یو سلو او اویا ډیر افغانان وژل شول. په امریکا کې داسې انتقادونه کیږي چې دا ممکنه وه پوځیان په یو ډول د دې ځان مرګي برید مخه ونیسي. دا مرکې د دې لپاره کیږي چې له هغو کسانو سره چې تر اوسه ترې تحقیقات نه دي شوي نوي او مختلف معلومات ترلاسه کیدای شي که نه. د سپینی ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویاند وایي د طالبانو د نړیوال مشروعیت لپاره افغان نجونو او میرمنو ته د تعلیم ورکولو حق شرط دی. جان کیربی پرون امریکا غږ ته وویل طالبان د افغانستان د حکومت په توګه په رسمیت نه پیژني او که طالبان په رسمیت پیژندل غواړي باید خپلې ژمنې په ځای کړي چې په دې ژمنو کې د نجونو او میرمنو د زده کړو مسأله هم شامله ده. طالبانو تر دوم ځلې واک ته رسېدو مخکې ویلي وو افغان نجونو او میرمنو ته به د شریعت له مخې ټول حقوق ورکوي، خو کله چې واکمنان شول له شپږم ټولګي ورپورته یې د نجونو ښوونځي بند کړل. بیا یې د تیر میلادي کال په وروستیو کې د پوهنتون دروازې هم د نجونو په مخ وتړلې. همدارنګه په ګڼو مؤسسو کې د ښځو د کار مخه ونیوله. ازادي رادیو نه خبرونو ته غواګی است. د نړیوال مرستندوی ماموریت آی ای ایم مؤسسه وایي چې د طالبانو له مالی وزارت سره په ارتباط کې شوی او د ملګرو ملتونو او آکار له مؤسسې سره په اړیکې نیولې چې د دوی اتلس غړي د طالبانو له توقیفه آزاد شي. د نړیوال مرستندوی ماموریت مؤسسین په یو بیان کې ویلي دوی ته د خپلو غړیو د نیولو په اړه معلومات نه دي ورکړل شوي. د راپورونو له مخې اولس افغانان او یو امریکایي ډاکټر چې د آی ای ایم مؤسسې سره کار کوي یولس ورځې مخکې په غور ولایت کې نیول شوي دي. په ایران کې سخت امنیتي تدابیر نیول شوي دي. نن د ایرانۍ کوردۍ 22 کلنې مهسا جینا امینی لومړی تلین ده. تیره شپه د ایران په مختلف سیمو کې ځای مظاهرې شوي او د ښځو د حقونو په خاطر د ایران مشر وغندل شو. د پلازمینې تهران په ځینو سیمو کې او په لویو ښارونو کې لکه په شمال ختیځ کې په مشهد، په جنوب کې په شیراز کې مظاهره چند راووتل او شعارونه یې ورکړل چې مرګ په دیکتاتور او ښځه ژوند ازادي. پروسه کال په دې ورځ مهسا امینی وروسته تر دې د تهران په یو روغتون کې سا ورکړه چې د پولیسو په توقیف کې کوما ته تللې وه. د دې تر مړینې وروسته د اعتراضونو پر مهال شاوخوا 1500 تنه ووژل شول او ګڼ کسان زنداني شول چې یو شمېر یې په اوږده حبس محکوم شوي دي. او پاکستان د پټرول او ډیزلو د بیې د بیساري لوړېدو خبر ورکړ. دا په تیرو دوه اونیو کې دوام ځل دی چې د تیلو او ګازو بیې په دغه هیواد کې لوړېږي. د پاکستان مالی وزارت په یو بیان کې وویل د تیلو بیې 6.02 روپۍ زیاتې شوې چې اوس یو لیتر پټرول په 301.8 پلورل کېږي او ډیزل 1.4 روپۍ ګران شوې چې یو لیتر په 309.3 خرڅېږي. پاکستان له لوړ انفلاسیون او د ارزي زیرمو له کمېدو سره مخ دی. د دې هیواد په جولای کې د پیسو له نړیوال صندوق څخه 3 میلیارد ډالر پور واخیست چې د اقتصادي ثبات په لور ګام واخلي. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د دوه خبرونو تفصیل لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ازادي رادیو ډاټ کام ته ورشئ. ورزو د پروګرام د مطالب معرفي ته په دغه پروګرام کې مو د سر مطلب دا دی چې د تیر جمهوري نظام د پولیسو د یو افسر کورنۍ ادعا کوي چې هغه څلور ورځې مخکې د طالب ځواکونو لخوا د کابل په کارتیناو سیمه کې وژل شوی.
همدې کور کې نصیر احمد طالبان لخوا راوړل شوی و سره د څلورو نفرو نورو همدلته لومړی شکنجه کړي، بیا په شهادت رسولي، وروسته له هغونه یې بیا راپور داسې په جوړ کړی دی چې دا اختطافګر دي.
نن د سپتمبر 14 د مهسا جینا امینی لومړی تلین د مهسا تیر کال په همدې ورځ په روغتون کې سا ورکړه، وروسته له هغه چې د ایران د گشت ارشاد د پولیسو لخوا په توقیف کې کوما ته تللې وه. د ایران د رهبر پر ضد په بیلابیلو ښارونو کې مظاهرې شوې. په غزنی کې د یوې 12 کسیزې کورنۍ څلور غړي ګزارن وهلي. اصلي علت یې د پولیو د واکسین نه اخیستل بلل کېږي.
بس واکسین ورکوي مرتې نه درکړ داسې نور بی بی پزلی کی ارمان لري چې کاش روغه جوړه وای، شوونځای به لوستلای وای او ډاکټر سوي به و.
ځوان سمارتو او ډاکټر سم.
تر دې شی بی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو اول مطلب ته د تیر جمهوریت نظام د پولیسو دی افسر نصیر احمد کورنی ادعا کوي چې هغه څلور ورځې مخکې له څلورو تنو سره طالب ځواکونو د کابل په کارتینو سیمه کې وژلې. که څه هم د کابل د امنیه قمندانۍ لپاره د طالبانو د حکومت ویاند خالد زدران د دغې ادعا په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت د روانې میلادي میاشتې په 12مه پر خپل ایکس شبکه پخوانی ټویټر لیکلی چې د دې وزارت ځانګړو ځواکونو د انسان تښتونکو یوه ډله د کابل په کارتینو سیمه کې له منځه وړي. خو د وژل شوي نصیر احمد کورنۍ ادعا کوي چې نوموړی د همدې میاشتې په 15مه په خپل کور کې طالبانو ونیو او د دوی په خبره په زندان کې تر سختې شکنجې وروسته د دریو نورو کسانو سره د کارتینو په درېیم سړک کې د شپې په تیاره کې وواژه او د انسان تښتونکي تورې پرې پورې کړ. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت په نړیواله کچه د بشري حقونو په پراخه سرغړونه او د تیر جمهوري نظام د یو شمېر غړو په وژلو شکنجه کولو او ورکولو تورن دی، تازه د نصیر احمد په نوم د تیر جمهوري نظام د پولیسو د یو افسر کورنۍ ادعا کوي چې هغه څلور ورځې مخکې د کابل په کارتینو سیمه کې د طالبانو له لوري له نیولو او شکنجه کولو وروسته وژل شوی. د کابل امنیه قمندانۍ لپاره د طالبانو حکومت ویاند خالد زدران په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت د روانې میلادي میاشتې په 12مه پر خپل ایکس شبکه په یو بیان کې ادا کړی چې د دې وزارت ځانګړو ځواکونو د انسان تښتونکو یوه ډله د کابل په کارتینو سیمه کې له منځه وړي. په بیان کې راغلي د یو تښتول شوي افغان د ژغورلو په هدف په دغو عملیاتو کې سړي تښتونکو له امنیتي ځواکونو سره وسلواله نښته وکړه چې په پایله کې د یادې ډلې څلور غړي ووژل شول. له بده مرغه تښتول شوی هیوادوال په داسې حال کې طالبانو ته په لاس ورغی چې انسان تښتونکو په شهادت رسولی و. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د دې ادعا پر بنسټ مو هڅه وکړه چې د تښتول شوي کس د کورنۍ له غړو سره هم خبرې وکړو، خو په موندلو یې بریالي نه شو. خو د وژل شویو کسانو له ډلې د یو تن نصیر احمد کورنۍ ادعا کوي چې نوموړی د همدې میاشتې په 15مه نیټه په خپل کور کې طالبانو ونیو او د دوی په خبره په زندان کې تر سختې شکنجې وروسته د درېو نورو کسانو سره په کارتینو درېیم سړک کې د شپې په تیاره کې وواژه او له وژلو وروسته یې پرې د انسان تښتونکي تور پورې کړ. د نوموړي د تره زوی شیرشاه سهاک اتل ازادي راډیو ته وویل
د شپې 2 بجې وسې همدې کور کې نصیر احمد طالبان له خوا راوړل شوی، سره د څلورو نفرو نورو سي هغه هم دوه د ظلمت ولسوالۍ دي، یوې د سکمنوی ولسوالۍ ده، او دا کسانو سره یو ځای همدلته لومړی شکنجه کړي، بیا په شهادت رسولي، وروسته له هغونه بیا راپور داسې بجوړ کړی ده چې دا اختطافګر دي او چاپه یې پیچولې ده د ځانګړو ځواکونو له خوا نه اختطافچیان نووژل شول.
په پیښه کې د درېو نورو وژل شویو کسانو د کورنیو د غړو په موندلو هم بریالي نه شو. شیرشاه سهاک وایي نصیر احمد د تیر جمهوري حکومت پر مهال د پکتیا په امنیه قمندانۍ کې د پولیسو افسر او د یو ټولي معتمد و چې واک ته د طالبانو تر رسیدو وروسته یې دنده پرېښې وه او په کابل کې اوسېده. دې دا هم وویل چې د طالبانو له لوري د نصیر احمد له نیولو وروسته دوی د طالبانو د حکومت له یو شمېر مشرانو سره هم ولیدل، خو د هغوی له لوري ورته وویل شول چې له څېړنو وروسته به یې بندي خوشي شي. دې دغه شان ادعا کوي چې د طالبانو استخباراتو د دوی دوه شخصي موټرې هم له ځانونو سره وړي او له پیښې وروسته یې د بل ورور چې تازه له سعودي راستون شوی او هم نیولی او تر دې دمه یې د ځای او جرم په اړه معلومات نشته. خو د کابل امنیه قمندانۍ لپاره د طالبانو د حکومت ویان په دې اړه هم د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دا پیښه داسې مهال ترسره کیږي چې د طالبانو حکومت لا له وړاندې د بشري حقونو د پراخ نقص او د تیر جمهوري حکومت د کارکوونکو په خپل سرو وژنو شکنجه کولو او ورکولو تورن دی. د تیر زمري اسد میاشتې په 1.5 په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونامه وویل چې واک ته د طالبانو له بیا ځلې رسیدو وروسته د 2021 کال له اګست میاشتې د 2023 کال د جون تر 1.5 د مخکینی جمهوري نظام د کارکونکو په اړه د بشري حقونو د نقص لا تاسو وضعیت قضیې ثبت کړي. یوناما په افغانستان کې د پخوانی افغان ملي دفاعي او امنیتي ځواکونو پر ضد د بشري حقونو سرغړونې تر عنوان لاندې خپل راپور کې لیکلی و چې په دې قضیو کې وژنې، خپل سرینیونې، شکنجه، ناسم چلند او ګواښل شامل دي. د یوناما په راپور کې زیاته شوې وه چې په دې موده کې د مخکینیو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او حکومتي چارواکو د وژنو 213 پیښې ثبت شوي چې د یوناما له قوله یو شمېر لومړی نیول شوي او بندخونه او یا هم نامعلومو ځایونو ته لېږدولو وروسته وژل شوي. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په خپله ایکس شبکه دا راپور له حقیقت لري بللی و او لیکلي وو چې د اسلامي امارت له لوري عمومي افوا په ټولیزه توګه عملي ده. یوناما د مخکینیو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او د حکومتي کارکوونکو د بشري حقونو نقص یو له جدي اندېښنو بللې او له طالب چارواکو غوښتي وو چې د دې راپور موندنې په دقیق ډول وڅېړي، د بشري حقونو د نقص مخه ونیسي او هغوی چې دا ډول کړنې یې کړي محاکمه او د نړیوالو قوانینو پر بنسټ د بشري حقونو خوندیتوب تضمین کړي.
په راپور کې مو واوریدل چې د یو پخوانی پولیس نصیر احمد کورنۍ ادعا کوي چې طالبانو هغه د اختطافګرو په نوم لومړی شکنجه او بیا وژلی دی. دا پیښې سره له دې کېږي چې طالبانو مشر ملا هبت الله اخندزاده د عفو عمومي اعلان کړی. پوښتنه دا ده چې د طالبانو د مشر دا فرمان ولې په ځینو برخو کې نقص کېږي؟ زموږ همکار محمد خاطر پردیس د مرکې په سر کې دغه پوښتنه د تېر جمهوري نظام د امنیت شورا له ویاند او د طالبانو له یو منتقد رحمت الله اندړ نه مطرح کړې ده.
لومړی خود طالبانو دغه واک څه دی؟ دا کوم مشروع واک نه دی، یوازې د زور په واسطه باندې یو حاکمیت دی، یا غلبه ده، یا زور په مجموع کې استبداد دی، ظلم دی. او د استبداد او د زور واکي لپاره همدغه شی دی، همدغه څه دی، د استبداد او د زور لپاره همدغه اصل دی او همدغه تګلاره ده چې په زور به هر څه یل کوي یا په زور به یې لارې ته راولي. نو دوی په لومړي ځل لپاره سیم کوم عفو کړی وه، هغه دا نه وه چې دوی دوه تیرو پوځیانو ته یا په اصطلاح تیر نظام کارمندانو ته عفو کړی وه، هغه دوی همدا ټول وژلی نه سوای. او هغه څه سی وژل، هغه یې په لومړیو کې هم ووژل، بلکې د پلان له مخې هم ووژل. دوی د هر ولایت لپاره، زموږ د معلوماتو په بنسټ باندې، دوی د هر ولایت لپاره یو کاري دغه جوړ کړی و، هر ولایت لپاره یو لیست جوړ کړی و چې دغه کسان باید په هغه اوایلو کې له منځه ولاړ سي. او څوک یې په طالبانو باندې ډېر انتقاد هم ځکه ونه کړي چې دوی به یې دا خپل ځان د براعت لپاره به دا ووایي چې لومړۍ ورځې خو د دغه ورځې وې، ګډوډي ورځې وې، څه څه سوي دي، دا دغه دی، دا په ګډوډي باندې تحمیل کی، یعنی ووایي چې دا ګډوډي وه. بس دغسې دغه دوه سمبولونه کېنول دي، ستغه ته مخ عفو کړي ده.
اندر صاحب، د دې وضعیت دوام څومره خطرناک دی ستاسو په نظر؟
ورځ تر بلې خطرناکه کېږي. هغه موږ یې وینو، ځکه استبداد او ظلم څه دی، دا پایښت نه لري. او څومره ظلم کېږي، د هومره هغه غبرګونونه زیاتېږي ورسره. او بلې خواته دغه د دوی هغه دروغ، د دوی هغه ادعا، هغه ورځ تر بلې باطلېږي. هر ورځ د عفي ناره وهي، او هر ورځ د دغه وزلی، او هر ورځ د تیر نظام یو عسکر وزلی. بیا چې پوښتنه ځینې وکړي، دوی بیا څنګه دغه کوي؟ دوی وایي چې شخصي دښمني به یې درلود. نو وسړی شخصي دښمني، که شخصي دښمني باندې موږ راواخلو، شخصي دښمني یوازې د نظام عسکر ولې لري؟ دا نور خلک یې ولې نه لري؟ شخصي دښمني به خدا سي یوازې ولې هره ورځ عسکر ووژل سي؟ ولې د نظام یو افسر ووژل سي؟ ولې د نظام یو کارمند ووژل سي؟ نو شخصي دښمني خو په دې بل چا مي.
اندر صاحب، دا چې پخواني پوځیان یا په ټوله کې د تیر نظام کارمندان او پوځي عسکر دا خوندي پاتې شي او دوی ته زیان ونه رسیږي، ستاسو په نظر په اوس وخت کې څه کول پکار دي؟
زه خو د دې لپاره داسې یوه ډېره واضحه حل لاره نه وینم، خو په نړیوالو ادارو باندې، د نړیوال سازمان باندې، په هغو ادارو باندې چې هغه د انسانیت د انسان د ژغورنې لپاره او د بشر د ژغورنې لپاره کار کوي، هغوی باید د دغه خلکو یو جدي غږ واوري. د ټولو هغو کسانو چې هغه د خپل خطر اسناد وړاندې کوي، د ایواکویشن په دې پروسه کې ډېر دغسې کسان چې هغه له سره تر خطر لاندې نه وو، په دغه ایواکویشن په پروسه کې ووتو، په دغه د تخلیه په پروسه کې، مګر داسې مستحق کسان په افغانستان کې پاتې دي چې هغه اوس هم تهدید دي، پخوا هم تهدید وو، او اوس هم د طالبانو له لاسه تهدید دي. او حتی اوس په افغانستان کې په کور کې داسې ژوند کوي لکه یو بندي یې باندې نشي راوتلی. نو یوه 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 ښه حل لاره همدغه ده چې د عفي نړیوال سازمانونه، یا ټول هغه سازمانونه چې د بشر د حقوقو لپاره کار کوي، ټول هغه که په ټیټه کچه دي، که په نړیواله کچه دي، که په هر څومره دي، له دوی نه یوه غوښتنه ده، او بلکې د دوی دا کار دی. نو د دې خلکو د نجات لپاره یوه لاره برابره کړي.
د پخوانی جمهوری نظام د ملي امنیت شورا ویان رحمت الله انداړو چې د طالبانو منتخب هم دی، هغه د یو افسر د کورنۍ د ادعا په ارتباط او په ټوله کې د عفو د فرمان د نه عملي کېدو په اړه خپل نظر له موږ سره شریک کړ. خو طالبانو تر دې مخکې د دغسې رپورټونو په اړه باندې غبرګون ښودلی او ویلي دي چې ځینې دغه پیښې د شخصي دښمنۍ له امله شوي او په ځینو مواقعو کې طالبانو د پخوانیو افسرانو وژنه او شکنجه رد کړې ده.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي.
یو شمیر سوداګر وایي د تورخم د دروازې له پرانستل کېدو سره سم د سکینر د خرابېدو له امله دواړو غاړو ته پر تازه میوې او سبزی بار موټرې ولاړې دي او اجازه نه ورکول کېږي چې په دروازه تګ راتګ وکړي. هغه ویډیوګانې چې ازادي راډیو ترلاسه کړي پکې لیدل کېږي چې د دروازې غاړه د تازه میوې او سبزیو سوداګر د اعتراض په ډول راټول شوي او ادعا کوي چې د پاکستان حکومت ورته په یو او بل نوم لارې بندوي. اخو د افغانستان او پاکستان سوداګرۍ د ګډې خونې یو مسؤول خانجان الکوزی وایي افغانستان لوري ته تله خراب شوی او چې بیرته جوړه شوی، خو د پاکستان لوري ته د سکینر د خرابېدو له امله موټر ته اجازه نه ورکول کېږي چې په دروازه تګ راتګ وکړي. دغه موضوع زموږ همکار تعقیب کړي او اوس یې را سره جزئیات شریکوي. مهرباني.
سلام ستنګي صاحب. وروسته طالبانو حکومت او پاکستاني پولیسو ترمنځ شخړه وشوه او د تورخم دروازه د نه ورځو لپاره وتړل شوه. پرون له پرانستل کېدو سره سم بیا دروازه باندې چې څو بار وړونکي موټر تیری شوې، د سوداګرۍ خونې د مسولینو کوینات دی خواته افغانستان خواته ترازو خراب شو او د پاکستان لوري ته سکینر خراب شو. جوړ سره بار وړونکي موټر چې تر ډیره تازه میوه او سبزی و دا ودرې دلې او تر اوسه ولاړې دي. نن له دروازې پورې غاړه موټروانانو او سوداګرو هغوی یو اعتراض هم کړی دی. اعتراض په ډول ټول شوي دي او دوی د پاکستان حکومت باندې تور پوری کوي او ادعا کوي چې فقط دغه د لارې بندېدو ته پلمې لټوي او د سکینر ډېر عادي مسله ده، ډېر ژر حلېږي خو ولې له کورونا یې سیمو ته اجازه نه راکول کېږي. دوی دا ادعا هم وکړه چې هلته له موټرو مخکې 500 روپۍ اخیستل کېدي، بیا 1500 روپۍ اخلي او فقط دغه پیسو دپاره یوه بانه جوړېږي. او ګواښ هم وکړ که چېرې زموږ مالونه خراب شي نو موږ به دروازه د یو لاریون پر مهال وتړو تر څو چې موږ تاوان را نکل شي موږ دروازه پرانیزو. په دغه سوداګرو کې ځینې افغان سوداګر او موټروانان هم شته چې د تیری دی او له هغې خوا افغانستان ته توکي راوړي، تازه سبزي او میوه. دوی هم ویل چې لاره بنده ده او دویمه ورځ ده. زموږ یو سوداګر ما رومیان نه ورکړي دي او خراب شوي دي. نو موږ دا موضوع د سوداګرۍ خونې سره شریکه کړه، هغوی هم معلومات رانه کړل. د طالبانو او سوداګرۍ وزارت له ویان سره مو شریکه کړه، هغوی هم معلومات رانه کړل. ولې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډې خونې یو غړي خانجان الکوزی ازادي راډیو ته تایید کړه چې بالکل لاره تړل شوې ده. دوی ویل چې دغه ترازو چې افغانستان لور ته خراب شوی وه هغه بیرته جوړه شوې ده، ولې سکینر تر اوسه نه جوړ شوی. دا هم ویل چې موږ هڅه شروع کړل چې دغه لاره د غټو موټرانو یا دغه موټران چې تازه میوې او سبزي پکې بار ده زر تر زر خلاص شي. نوموړي دا چې پرون راهیسې څومره زیان اوښتی دی څه ونه ویل، معلومات یې رانه کړل. خو ولې 13 ورځې ازادي راډیو ته ویلي وو چې دغه لاره چې د سپتمبر په 9 تړل شوې وه او د نه ورځو لپاره تړل شوی وو، پرون پرانیستل شو، دغه موده کې $2 میلیون شاوخوا $2 میلیون زیان اوښتی دی.
ډیره مننه کوم. سلامت اوسئ. و موردل چې د تورخم په دروازې کې یو شمیر سوداګر دواړو غاړو ته وایي چې لا هم دغه لار د موټر لپاره نه ده پرانیستل شوی او په دواړو غاړو کې میوه او سبزی د خرابېدو په حال کې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د ایران په مختلفو سیمو کې وروسته تر دې امنیتي ځواکونه ځای پر ځای شوي چې تیره شپه په بیلابیلو سیمو کې خلکو ته د حکومت پر ضد مظاهرې کړي دي. دغه مظاهرې د مهسا جینا امینی د لومړي تلین په مناسبت ترتیب شوې دي. مهسا جینا امینی تیر کال په همدې ورځ ورسه له هغه په روغتون کې سا ورکړه چې د راپورونو په اساس د ګشت ارشاد یا د اخلاقي پولیسو په توقیف کې کومه حالت تللې وه. منتقدین وایي چې هغه وهل ډبول شوې وه او حکومت تللی وه. د مهسا امینی تر مړینې وروسته په ایران کې سختې مظاهرې وشوې چې د راپورونو له مخې د حکومتي ځواکونو او د حکومت پلاو ملیشو په لاس تر دې دمه تر 1500 زیات مظاهرهچیان او خلک وژل شوي او زرګونه نور ټپیان دي. تفصیل د احمد شیبر په ریپورټ کې.
په ایران کې سخت امنیتي تدابیر نیول شوي دي. نن د ایرانۍ کوردۍ 22 کلنې مهسا امینی لومړی تلین دی. د راپورونو له مخې د مهسا امینی د تلین په ورځ امنیتي ځواکونو د مهسا پلار امجد امینی سهار له خپل کوره چې یو ډول کلابندې له ځان سره د استخباراتو ادارې ته بیوي. په دې تړاو یو شمېر سرچینو د ازادي راډیو فردا څنګه ته ویلي دي چې استخباراتو د مهسا پلار ته ویلي دي چې باید له خپل کوره ونوزي او د لور هدیرې ته هم ورنشي. همدارز دی په هغه مراسمو کې برخه نه اخلي چې د مهسا د تلین لپاره نیول شوي دي او وار له مخې اعلان شوی و. د راپور له مخې تر پښتنو ګرویژنو وروسته د امنیت کسانو د مهسا امینی پلار ته اجازه ورکړې ده چې بیرته خپل کور ته ستون شي. د مهسا مور او پلار مشکان افتخاري او امجد امینی نږدې اونۍ مخکې خبر ورکړی و چې د مهسا تلین به په هدیره کې نیسي. تېره شپه د ایران په مختلفو سیمو کې ځای ځای مظاهرې وشوې. د پلازمینې تهران په ځینو سیمو کې او په لویو ښارونو کې لکه په شمال ختیځ کې په مشهد، په جنوب کې په شیراز کې مظاهرچان راووتل او شعارونه یې ورکړل چې مرګ په دیکتاتور او ښځه ژوند ازادي. پروسه شکل په دې ورځ مهسا امینی وروسته تر دې د تهران په یوه روغتون کې سا ورکړه چې د پولیسو په توقیف کې کوما ته تللې وه. تر دې پیښې وروسته د اعتراضونو پر مهال شاوخوا 1500 تنه ووژل شول او ګڼ کسان زندانی شول چې یو شمېر یې په اوږده حبس محکوم شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو د مهسا تر تلین یو ورځ مخکې پر ایران نوي بندیزونه ولګول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه په یو بیان کې ویلي دي چې له بریتانیا، استرالیا، کاناډا او یو شمېر نورو متحدانو سره خبرې کړې دي چې دوی هم پر ایران بندیزونه ولګوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په بیان کې چې پرون خپور شو راغلی دي چې د مظاهرچیانو د ځپلو په خاطر په 15 ایرانیانو په انفرادي ډول بندیز لګولی دی. درې حکومت پلوه رسنۍ په دې بندیز کې شامل دي او د ایران پر یوه انټرنیټي تحقیقاتي شرکت بندیز لګول شوی دی. راپورونه مرکه او اوریدونکي
ورزو غزنی ته. په غزنی کې د یوې 12 کسیزې کورنۍ څلور غړي ګزان وهلي او وایي چې اوس ژوند له سختو کړاوونو سره مخ دی. د دغې کورنۍ د غړو په خبره چې د څلور ګزان وهلو له جملې څخه دوه مړه شوي او دوه نورې په معلول حالت کې ژوند کوي. روغتیا پالان په ټولنه کې ګزان یو خطرناکه ناروغي بولي او وایي د واکسین ساتکې او د کورنۍ چاپېریال پاک ساتلې د مخنیوي غوره لار ده، خو که خلک یې په نظر کې ونه نیسي راتلونکی به د دغې کورنۍ په څیر وي. په دې اړه پام وکړئ له غزنی دغه ځانګړي ریپورت.
د تران سیزم جوړو او ګرځې ده مکتب می وای.
دا شاوخوا 30 کلنه نور بیبی ده چې په غبرګو پښو شله ده، خو د پښو تر څنګ یې ژبه، لاسونه او د بدن ځینې نور غړي هم چندان ښکار نه کوي. نور بیبی شکایت کوي چې مور او پلار یې په وړوکوالي خپلو اولادونو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي نه دي ورکړي، نو خود به داسې کېدل. دا وایي خلک دې خپلو اولادونو ته واکسین ورکړي چې زما د ورور او خویندو په څیر نه سي. نور بیبی په زړه کې ارمان لري چې کاش روغه جوړه وای، ښوونځی به یې لوستلی وای او ډاکټره سوی به وه، خو اوس په ژوند کې هر څه ورڅخه پاته او د سختۍ ژوند تېروي. نور بیبی د 12 خویندو او وروڼو خور ده. دا دې په کورنۍ کې دوه خویندې او یو ورور نور هم ګزڼ وهلي، خو یو ورور یوه خورې په 30 کلنۍ کې له همدې ناروغۍ مړ شوي او یوه بله خورې چې تر دې کشره د په دې برخلیک اخته ده. دا نور بیبی مور چې په خپلو نازولو په خدا او زیاتې سختۍ یې ورسره ګاللې د خپل اولاد د نیمګړې ژوند کیسه کوي او وایي ډېر د سختۍ ژوند تېروي. دا زیاتوي مشران اولادونه مې هم د نوربیبي په څیر ناروغان وو. کله چې 30 کلنۍ ته ورسېدل نو مرګي راڅخه یوړل. ویرېږم هسې نه چې دا نور اولادونه مې هم په هغه لورې لاړ سي.
نور په ځوانان سو، زوی مې هم ځوان سو، لور مې هم ښه غټه پېغله سو، پس دغه یې وایي وته به پیا راله خدای اخیستې و مړه سو اوس د دې غمم په زړه کښې ناست سې دا دې پات
دا وایي د خدای پار د یو څوک دې را سره مرسته وکړي که یوې خوا ته د نوربیبي مور د خپلو اولادونو په نیمه خوا ژوند پخده نو بلې خوا ته د هغې پلار علم خان هم د خپلو اولادونو ځپلې ژوند سخت ځورولی دی دی د اولادونو د ستونزمن ژوند تر څنګ له اقتصادي ستونزو هم کړېږي علم خان زیاتوي ټول دولس اولادونه لري څلور زامن اته لوڼې چې په دې کې یو هلک او یوه نجلۍ د ګذر ناروغۍ له امله مړ سوي دی وایي د بېغورۍ له امله مې خپلو اولادونو ته د پولیو ضد څاڅکې نه ورکړي چې پایله یې داس وه
چې دوی ولویږي د پښو له خوا بیا مقصد په درې کاله کې یا په درې نیم کاله کې بس مځکې ته کې په ذاتي پښې نو کار پرېږدی یا یادې پر غښتو باندې دي نو سره په تکلیف و زحمت باندې ډېر یو
د نوربیبي کورنۍ د غزني ښار په پښتون آباد سیمه کې ژوند کوي دا په داسې حال کې ده چې روغتیا پالان په ټولنه کې پولیو یا ګوزن یوه خطرناک ناروغۍ بولي او وایي د واکسین څاڅکي د مخنیوي غوره لاره ده او خلک یې باید خپلو اولادونو ته په وخت سره ورکړي د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر عبدالمجیب ملکزای وایي ځینې خلک د بېغورۍ او لاپروایۍ له امله د خپلو اولادونو راتلونکی د نوربیبي او د هغې د خویندو او ورور په څیر کړي
پولیو ډېره خطرناک ناروغي ده چې د هغوی له مابینه وړلو یا د هغو ایرډیکیشن چې ده هغه باید واکسینو په واسطه باندې وشي
بل لور ته د غزنی عامې روغتیا مسؤلین وایي دوی د پولیو په لمنځه وړلو کې ماشومانو ته د واکسین څاڅکو ورکول او د عامه پوهاوي په برخه کې خپلې هلې ځلې ګړندۍ کړې دي د کتلوي معافیت عمومي مدیر عبدالبصیر ثابت
خلکو ته پیغام همدا ده چې ماشومانو ته دوه قطرې واکسین په ښه شکل باندې ورکړي تر څو د دوی ماشوم او د دوی فامیل متضرر ونه اوسي
د غزنی ترڅنګ د افغانستان په ډیری سیمو کې ځینې کورنۍ لا هم خپلو ماشومانو ته د پولیو څاڅکې نه ورکوي چې ځینې وخت یې د ماشومانو برخلیک د نوربیبي او د هغې د خویندو او ورور په څیر سي
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو .com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره
اپل کمپنۍ له نسبتا اوږده ځنډ وروسته نوی آیفون په یو لړ مراسمو کې وښود نوی آیفون یا آیفون 15 څه ځانګړتیاوې لري او په کومو رنګونو کې راوتلی دا به عصمت څاروان درته ووایي
وروسته له دې چې د تېرې اونۍ د سه شنبې په شپه آیفون 15 په یو لړ مراسمو کې نندارې ته وړاندې شو د دغه آیفون په اړه معلومات سوکه سوکه رابرسېره کېږي آیفون په یو وار څلور موبایلونه راوویستل آیفون 15 آیفون 15 پلس 15 پرو او 15 پرو ماکس د دې آیفون بیټرۍ په ساعت کې 3349 ملي امپایر ده او قوت یې په ساعت کې 2901 واټه دی د دې آیفون د کمرې کیفیت هم تر مخکینیو لوړ دی د آیفون 15 سکرین یا شیشه 6.1 انچ کمره 48 پکسل داخلي حافظه له 128 څخه تر 512 گیگا بایټ پورې رسیږي د آیفون د تولیداتو د بازار موندنې مرستیال رئیس کایان درانس د آیفون 15 د مخکتنې په مراسمو کې وویل
آیفون 15 بالکل نوې ډیزاین لري چې خورا ښکلی دی یو مخصوص د مسلکي کارکونکو د پام وړ دی
دا آیفون په ګلابي زیړو شنو او تورو رنګونو کې راوتلی او لومړنۍ بیه یې $99 ډالره ده البته د آیفون پلس بیه بیا $100 لوړه ده ځکه چې سکرین یې لوی دی یعنی 6.1 انچه د آیفون 15 پرو بیه $99 او د پرو مکس بیه $199 ډالره ټاکل شوې ده
آزادی رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري د آزادی رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ
ازادي رادیو ته غواګاست دی. ازادي رادیو پروګرامونه هم دارنګ په ازادي رادیو ډاٹ کام ویب باندې کې د څلور ساعته که انټرنټ ته لاسرسی لري په ژوندۍ توګه باندې اوریدلی شئ. همدارنګه د ازادي راډیو په اپلیکیشن کې هم تاسو کولی شئ د ازادي راډیو ژوندۍ پروګرامونه او مطالب وګورئ او ولولئ.